په کابل کې د سهار 8 بجې سوې د بل خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. ل افغانستان د امریکایي قواو تر وټلو ورسته د امنیت ټینګولو ته د افغان ځواکونو چمتووالی
آمادگی هم تا وجود داره، هم در دولت و هم در
دلتا هم تام چمتووالی شته، هم دولت و هم په دولت کې شامل سیاسي جریانونه لخوا چې د اسلامي جمهوریت نظام ملاتړ کوي.
په هلمند کې د میوه باغونه د کوکنارو د کښت بدیل کېدای شي.
دیته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرتجیر روپی ګټي.
د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضر کې په ځنګړو مراسمو شخصو. حقیقت صدای موبایل پروگرام دی خو لمړی خبرونه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت پر پای ته رسیدو خبرې وکړې. څلور ملکی وګړي په غزنی ولایت کې د ماین په چاودنې کې وژل شول، او د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د اټومي پروگرام په اړه په خبرو کې پرمختګ شوی. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخپل هندي سیال سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت ته پای ته رسیدو په اړه خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې محمد حنیف اتمر پرون شنبه له اس جی شانکر سره په ټلیفوني خبرو کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په امنیتي، سیاسي او پراختیايي برخو کې له افغانستان سره د امریکا د همکاري او د نوي فصل په اړه خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې شغلی شنکر په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د سیمه ایزې همکارۍ د پیاوړي کولو په برخه کې د هند فعالې ونډې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له دې خبرو مخکې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت له شارج دافیر راس ویلسن سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې راغلی چې شغلی ویلسن د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له افغان دفاعي امنیتي ځواکونو سره د مرستو او همدارس په پراختیايي او بشري برخو کې د متحده ایالاتونو د مرستو د دوام ډاټ ورکړ. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې څلور ملکی وګړي د یو ماین په چاودن کې وژل سول. د قرباغ امنی قومندان رمضان زیرک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې دا چاودنه پرون مازدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې وسوه. شغل زیرک د پېښې په اړه زیاته کړه.
څلور نفر شهیدان سول، او هغه د غړي دروازې مخ کې ماین یې کوي، موټر یې راستلې او موټر یې ټکټ کسوي. ورسته د کلی خلک سره ولاړسوي، طالبان یې وهلي دي، لکلی نه یې په زور شړلې دي.
شغلی زیرک وایي د تیرې سه‌شنبه او چهارشنبه ترمنځ شپه کې چې طالبانو د قرباغ پر مرکز برید وکړ او د ولسوالۍ بازار ته ننوتل، نو د بازار ټولې لارې په ماینونو وپوښلې، چې د نوموړي په وینا پرونی چاودلې ماین هم له همدې ډلې و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د جرمني دفاع وزیر انګریت کارنبایر وایي چې له حکومت څخه غواړي هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په هغه وخت کې له ډیره جرمني پوځیانو سره مرسته کړي او د محلې ژوند په خطر کې دی ومني. نوموړي د جرمني ډي پی ای خبري اژانس ته وویل چې په حکومت کې دننه د یوې اسانه او چټکې حل لارې لپاره کار روان دی. میرمن کارنبایر زیاته کړه، کله چې جرمني ځواکونه له افغانستان ووزي، دا د جرمني مسؤلیت دی چې له دوی سره همکار افغانان په ناخوندي ډول یوازې نژدي. په افغانستان کې د ډیره زرو جرمني سرتیرو ترڅنګ 300 افغان کارکونکو په دندو بوختي. زموږ اخلاص د ریډیو اوري ویل کېږي د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه وو، ځکه تهران له واشنگتن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د دې مذاکراتو منځګړیتوب اروپایي ټولنه کوي. چین، روسیا، فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران سره د دې موافقې نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. له پرونیو خبرو وروسته د اروپایي ولنی استازي اندریک مورا په ځینو برخو کې د پرمختګ خبر ورکړ، خو ویل چې لا هم نور دقیق کار ته اړتیا ده. امریکا په 2013 کال کې په یو ارخیز ډول د ایران لاټومي موافقه وتل اعلان کړل، او ایران هم لاغه مهاله په پرلپسې ډول د موافقه سرغړونه کړې ده. د دې موافقه د هي هڅې د ایران لاغه اعلان وروسته لا پیچلې شوی چې ویل په سلو کې د شپې تو ترکچی د سوچا یا غنی سو ایراني متولیدې پیل کړی دی. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لشت لږه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الله اسلام پرون د اپریل په 18 نیټه وویل نشته هغه محل پایل سویچ پولیسو د برېښنا د وی فابریکې د موټرزو کارګرانو پر ضد لوښ کې بيون کې غا سخه کار وخیست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. پولیس وایي موټرزو کارګرانو او د سیمې اوسیدونکو د کوټکو په وسیله پر دوی حمله وکړه او دوی د خپل ځان د دفاع لپاره د زوته ارسول. راپور نو وایي چې ټول 15 وژل شوی کسان کارګرانو. او ډاکټرانو خبرداري ورکړ چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالنی د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دی. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نموړي صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. د ادعا د ناوالنی شخصي ډاکټري اناستازیا واسیلوا او د زړه د ناروغیو د یو متخصص په ګډون درې نور ډاکټرانو په غلي کې کړي چې د روسیې د زندانونو د فدرال ادارې چارواکو ته استوالې دي. پلیک چې میرمن واسلیوا پرون شنبه پر ټویټر خبر کړ یادونه سوي چې د ناوالنی یو ماینه شي چې د نموړي د وینې د پوتاسیم اندازه بهراني کچته رسیدلې. الکسی ناوالنی په 13 جنوري میاشت کې له جرمني څخه درستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو. د جرمني ډاکټرانو په وینا ناوالنی په روسیه کې د نوويچوک په نوم د زهري ماده په وسیله مسموم شوی وو. د خبرونو پای خبرونه مولا زده رادیو اوریدل دوستانو کې چې د انټرنیټ اسانتي لرینو کولای شي دا خبرونه او دغه راز نور راپورونه او تحلیلونه زموږ د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ ورزو د خبرونه لمرني مطلب ته. افغان چارواکي وایي چې افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو لوټلو ورسته د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې د هیواد دفاع ته چمتو دي. په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر صلاحکار محمد محقق وایي چې دولتي ځواکونه او نورې ډلې د دفاع توان لري. پاینې هلكي افغان ولسمشر ویلي دی چې د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلان د تیرو دوو کلونو ټول ابهام پای ته ورسوه. احمد کل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو د نیټه اعلانې دو سره ولسمشر اشرف غنی او د حکومت جکپړي چارواکي په خپل وینا وکړ داډ ورکوي چې د طالبانو د احتمالي حملو پر وړاندې به د نظام دفاع وکړي. په دې لړ کې ورستۍ سرګندونې تیر شپه په امنیتي او سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر صلاحکار محمد محقق لازادۍ رادیو سره په خبرو کې وکړې. ښاغلی محقق وویل هم دولت او هم په دولت کې شامل ځواکونه حتی کله حکومت څخه ناراضه هم وي د نظام دفاع ته چمتو دي.
دلته عام تام چمتووالی شته هم دولت او هم په دولت کې د شاملو سیاسي جریانونو لخوا چې د اسلامي جمهوری نظام ملاتړ کوي حتی کله حکومت څخه راضي هم نه وي ټول د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري.
ښاغلی محقق له طالبانو سره د سولې راتلونکي ته ډېر هیله من نه دی.
طالبان احساس کوي چې جګړه دوی ګټلې او امریکا یې ماته کړې ده. نو داسې انګیري چې امریکا یې ماته کړې نو خپل هیوادوال خو ډېر اسانه ماته ولې شي. هغوی سولې ته ډېر لیوال نه دي او ډېر له دې سره علاقه لري چې مسایل د زور په وسیله حل کړي. زه په همدې دلیل وایم چې موږ یو نوی فصل ته چې ډېر هم مطلوب نه دی ننوځو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم په دې باور دی چې په دوحه کې د سولې د خبرو ناسمې طریقې طالبان په بریا باوري کړل. خدای زیاتوي چې د دې باور نړول د خلکو یو موټی کولو او زیات کار ته اړتیا لري. ښاغلی صالح د چهارشنبه په ماښام د ولسمشر غنی او ښاغلی بایدن له ټلیفوني خبرو څو شیبې وروسته پر خپل فیسبوک باندې ولیکل چې دا خبرې ولسمشر بایدن ته هم هغه محل وکړي چې د خبرو فرصت ورته برابر شو. لبلخوا ولسمشر اشرف غنی ویلي دی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د نیټو اعلان د تیرو دوو کلونو د ابهام د لمنځتلو باعث شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان دوه کاله مخکې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال وکړ. ولسمشر غنی د جمعې په ورځ د نظامی ګنجۍ په نړیوال سیمینار کې د وینا پر مهال وویل چې د دې ابهام لمنځتلو سره وضعیت روښانه شوی دی.
د نړیوالو ځواکونو د وتلو اغیز دا دی چې د هغه تلاتم او ابهام اصلي عامل لمنځه وړي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې حاکم وو. دا چې آیا امریکایي ځواکونه وزي کې پاتې کیږي څومره وخت چې دې پریکړې ونیو د همدې تلاتم او ابهام سرچینه و ځکه هر چا د خپل جلا فرضې په اساس کار کاوه چې دا کار ګټور نه وو اوس چې دا ابهام ختم شوی موږ وضاحت لرو
په همدې حال کې په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وای چې په قطر کې د سولې د خبرو اړوند ناستې بندي شوې دي حفیظ منصور پروند شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته ویل چې د دوی او طالبانو ترمنځ د خبرو لړۍ لڅ مدیر رئیس پرې شوې ده په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې خبرې بندي شوې دي ښاغلی نعیم آزادۍ رادیو ته ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له بدلې وروسته به پر ټولو چارو له سره غور کیږي
دوستانو شیبه وړاندې مول افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګښت څرنګوالي په اړه د افغان چارواکو خبري واورېدې اوس په د عامو افغانانو څخه واورو چې د دې اقدام د عواقب په اړه بیل نظرونه لري ځینې د افغان ځواکونو ورتیا کافي بولي چې د مخالفینو پر وړاندې مبارزه وکړي خو ځینې بیا په افغانستان کې د جګړو او ستونزو لر ډېرې دوه اندېښمندي تفصیل په راپور کې
یو شمیر افغانان وای په سیمه کې داسې هیوادونه او کړې ویچې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو له موجودیت سره مخالف وي له همدې لامل د افغان دولت مخالف وسلوالې ډلې جنگ ته لمسولې او تجهیزولې د دوی په خبره کې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي په دې هیواد کې سوله راتلی شي د کونړ ولایت وسیدونکي نجیب الله حقیار ازادي راډیو ته وویل
مونږ هم دغه اعلان خیر مقدم کوو خو خو د کونړ کې ډېر امریکایان اوسېدل خو په ولایت کې امن نه وو خو کله چې امریکایان ووته هماغه ولایت امنیت سره او خلک په ډاډمنه ورځنۍ چارې مخې ته وړي
فضل واحد بیا بل نظر لري
دا چې امریکایان د افغانستان نه ووزي شاید ستونز پیدا شي او مونږ تیر تاریخ په وړاندې باندې لرو مونږ یې را لرو کو امریکایان بیا ووزي به په ډوټو پک سالاري دا وري نو همدغه یو ګډوډي برامنسته شي
د بامیان ولایت وسیدونکو امیر کوسری هم په وسنوي شرایطو کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پلوي نه دي
خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان در شرایط فعلی یک اقدامی است که بالای روان مردم یک تاثیر ناگوار و بدی دارم این سرمایه‌گذاری صورت نمیگیره مهاجرت در یک سطح بالای قرار داره امنیت هر روز بدتر میشه و ما در یک بی‌ثباتی سیاسی یا در یک شکنندگی قدرت متاسفانه قرار خود گرفتیم
د پوزي چارو یو شمیر پوهان به وای کله افغان ځواکونو سره مالی او تخنیکی مرستې دوام ولري افغان ځواکونه د مخالفو وسلواله ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان لري د افغانستان جمهوریت ریاست د دفاع وزارت د مصالحې عالی شورا او نورو دولتي بنسټونو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو هرکلی کړی دی د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل تازه وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړی چې له هواد به د امریکایي ځواکونو لوټلو سره کومه ګډوډي رامنځته نشي د افغانستان د امنیت شورا هم ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه له خپل هواد نه د دفاع توان لري اوس په افغانستان کې د ناتو شاخوا لزر او د امریکایي ځواکونو 2015 سرتیری شته
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر و بجو پر منځنۍ صفاد ولس اشپژنوي او د افغانستان په څولو اشارونه کې د اف ام پر سل اشاره 15 صفا اوریدلای شي د افغانستان د امیروختي وزارت وایي لتیرو دوه ونې راهیسی په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې دیش سلنه زیاتوالی راغلی دی د دې وزارت وایان ازادي رادیو ته ویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې وایروس په نوې بڼه اخته شوی دی په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې
د افغانستان د امیروختي وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 1.5 سلنه زیاتوالی خبر ورکوي د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وزیت ته په کتو سره باید خلک نوختیه سپارښتنه په جدي ډول په پام کې ونیسي
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 1.5 سلنه زیاتوالی لیدل کیږي په یو اونۍ کې موږ 1500 واوی مثبت پیښې درلودې د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي نوم ده تر دا مهاله شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي
خو ښاغلی طاهری وی افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی د نوموړي په خبره په تیرو 15 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونه له مخې افغانستان سره تر دا مهاله 15,000 دوز هندوستان او 4,000 دوز اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 30% زیاتوالی په تیرو 2 اونۍ کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی ویل له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد ذاتی سوکی نجیس خلق وجنیس بربادهی کچیری سوک مرات نکیس داغه دخپل جوان سر لوگی کول
خاغلی تو خی تنگار کوی که خلق داغ ویروس جدی و نگرنی پایلی بایی خطر نکوی. دو افغانستان دا عامی روغتیا وزارت دا معلومات و لمخی تردا محل پا دی ویروس شاوخا و 5,000 کسان اخته شویدی. دا دی وزارت دا معلومات پر بنسر دی ویروس تردا محل 2,509 کس مرکدی او شاوخا 2,500 بیتری بیرتا روخ شویدی.
آزادی رادیو پا فیسبوک کی facebook.com/azadiradio.
زموږ اخلاص زده رادیو ری دوستان وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې 2 اونیز پروګرامونه لرو تان دي څنګه او حقیقت څه دی. خو د دې مطالب او د خبرونو تر خبرېدو د مخه له اسمت سروان خبرو چې نړیوال ورځپاڼو د افغانستان پر کوم مسایلو تبصره لیکلې.
واشنگتن پوست په یو لیکنه کې چې سر لیکې دی دا ناسمه ده چې له افغانستان ځواکونه باسو خو تاوان حداقل تر رسول کېدای شي. ورسپانی له افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره د ولسمشر بایدن د پریکړې لپاره د درو ټکو یادونه کړې. یو دا چې امریکا په خپل هیواد کې دننه او بهر نور لبړی توپونه لري چې تر ټولو مهمې له چین سره ترینګلې اړیکې دي او له دې کبله ډېره منطقي نشکري چې په یو بل هیواد کې تر نامعلومې مودې پورې پوځیان وساتي او هغه هم په داسې حال کې چې تروریزم نړیواله پدیده ده او بل هیڅ باور نشته چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې لپاره شرطونه عملی شي. د ورسپانې پر اساس لومړی دوه ملاحظې د قناعت وړ نه دي. حقیقت دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه یو شمېر لومړی توبونه لري چې هغه د پاتې 2,500 ځواکونو له استلو پرته ترلاسه کولی شي او دا هم حقیقت دی چې افغانستان یوازینی ځای دی چې تیرورستان پکې روزل کېدای او د امریکا پر ګټو حمله کولای شي. د ورسپانې په باور په ډیرو ځایونو کې چې حتی دولت هم نشته د جګړو مخنیول شوی خو په افغانستان کې د گاونډي پاکستان ملاتړ سبب شوی چې جګړه دوام وکړي. ورسپانې د افغانستان د مطالعاتي ډلې هغه راپور ته اشاره کړې چې سش کالې کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې شنونکو ویلي چې القاعده او اسلامي دولت یا داعش او نورې ډلې چې په افغانستان کې فعالیت کوي بیا منظم کېدای او له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د 1948 میاشتو په منځ کې د امریکا په خبره کې ګواښ پېښولی شي. خو وال سټریټ ژورنال ورسپانې بیا لیکلي چې اوس امریکا ته تر افغانستان نور تروریستي مرکزونه نږدې شته او له دې کبله په دې مبارزه کې افغانستان لومړیتوب نه لري. ورسپانه وایي په 2000 میلادي کال په امریکا کې له تروریستي حمله وروسته امریکا افغانستان ته ځواکونه ولېږل او هلته نړیوالې تروریستي ډلې وځپلې. وروسته تروریستي ډلو په منځني ختیځ، د آسیا په نورو برخو او افریقا کې ځالې جوړې کړې. د دوی نوی مرکزونه د لویدیز ګټو ته په ځلونو نشتی دي. د سمندر اوبه او بیړۍ په وچه کې د ایثار افغانستان په پرتله دوی ته په ځلونو کار آسانه کوي چې د لویدیز پر ګټو بریدونه وکوي. خو دا ورسپانه په عین حال کې وایي چې په افغانستان کې د اوس لپاره د خطر د کموالي معنا دا نه ده چې د دغه هیواد له لوري لویدیز ته د تروریزم خطر د تل لپاره ختم شوی دی، بلکې د سپتمبر په 11مه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته دا هیواد بیا د ترهګرو پر مرکز بدلېدای شي.
اوس مې نړیواله موضوع د شاهزاده فلیپ مړی پرون د بریتانیا په سلطنتي حاضره کې شخصو. فلیپ چې د دریا ویا کلونو لپاره د ملکې دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل پر 9 نیټه مړ سو. د بریتانیا د پوځ سرتیری د جنازې د مراسمو پر مهال په منظمو لیکو کې ودرېدل او د شاهزاده فلیپ مړی ته درناوی وکړ. احمد تکل نور چې یاترا کوي.
د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې چې پرون د اپریل په 18 نیټه ترسره شول، کونډې ملکې دوهمې الیزابت او څو محدودو کسانو ګډون وکړ. دا مراسم د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په محدود او مختصر ډول ترسره شول. د مړي لخه خولو مخکې په ټوله برتانیا کې د شاهزاده فلیپ اروا ته د درناوي په خاطر یو دقیقه چوپتیا اعلان شوه. شاهزاده فلیپ چې د دریا ویا کلونو لپاره د دوهمې الیزابت میړه وو د اپریل په 9 د ناروغۍ له کبله مړ شو. نوموړی لمړینې مخکې د زړه د ناروغۍ او عفونت له کبله د څه باندې یوې میاشتې لپاره په روغتون کې بستر وو او د مړینې پر مهال 99 کلن وو. د شاهزاده فلیپ د جنازې مراسم د لندن په لویدیځ کې په سنت جورج کلیسا کې دننه په وینزور کلا کې ترسره شول. د دې مراسمو ګډونوالو باید د کورونا د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن په پام کې نیولای وای. فقید شاهزاده 14 کاله د برتانیا په سلطنتي سمندري ځواکونو کې خدمت وکړ او د دوهمې نړیوالې جګړې شاهد پاتې شوی وو. د موسیقۍ او سندرو هغه ټوټې چې د جنازې په مراسمو کې وغږول شوې د شاهزاده فلیپ د پوځي خدمتونو او د څه باندې او یا کلونو په ترڅ کې له ملکې څخه د ملاتړ په اړه وي. د برتانیا ملکه راتلونکې اونۍ 95 کلنه کیږي. د شاهزاده فلیپ د جنازې په مراسمو کې د برتانیا د وسلوالو ځواکونو سرتیری په منظمو لیکو کې ودرېدل او د درناوي لپاره د توپونو ډزې وشوې. د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په مقصد ټول مراسم د وینزور په پوځي کلا کې دننه ترسره شول، خو دا ټول جریان پر ټلویزیونونو په مستقیم ډول خپرېده. شاهزاده ویلیام او ورور یې شاهزاده هری هم په مراسمو کې حاضر وو. د شاهزاده فلیپ لمړینې مخکې متحدو ایالاتونو ته د شاهزاده هری او د هغه د امریکایي میرمنې میگان کډه کېدو د برتانیا د سلطنتي کورنۍ ستنې کمزورې کړې. ډاکټرانو میگان ته چې د دوهم ځل لپاره حامله ده سپارښتنه کړې چې د صحي دلایلو له کبله باید سفر ونه کړي او دا مراسم دې په کالیفورنیا کې له خپل کور څخه پر ټلویزیون وګوري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریب مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوی دي. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي چې په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کروندګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
د هلمند کرنی او بولګونی او مالداری رئیس ظلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریبه ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نو جوړ شوو باغونو ښه واده کړي او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسراج ولسوالۍ، نادالی ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوې ولسوالۍ کې 350 چریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې انشاءالله را روان کال دپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخه کړو.
الکو زیاتوي چې ترڅنګ پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداری رئیس وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداری د ریاست د چارواکو د هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته ویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای شي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کیږي، یو نیالګي یو نهال کښنول کیږي هم ګټه ده، د هیواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغند رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېر روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کیږي د کاله یو باغ تقریبا 4 لک 15 لک حتی تر 10 لک پر یو باغ دی په اجاره ورکي. نو دغه خلکو ته چې داسې زمين اساسي دولت وکي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کول کې کومک دی.
خو هلمندی کروندګر وایي هلمندیان هم دا رنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېزه کړې.
او نورستان ته به ورسو چیرې چې لا هم خلک د څارویو له وړیو او وجغونو جامې جوړوي. د نورستانیانو په خبره چې دوی په یخو او واورینو ساحو کې ژوند کوي او په کورونو کې د څارویو له وړیو جوړېدونکي کالي ګرم وي. په نورستان کې زما همکار پر دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نورستان خلک له پوخا راهیسی له وړیو څخه په خپل لاس د جوړو شویو جامو په اغوستلو مشهور دي. دا غرنې ولایت چې سوړ ژمی لري، د بوسیدونکو په وینا یې د وړیو جامې دوی په سړه هوا کې تاود ساتي. یو مهال د نورستان لري پرتو سیمو ته د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې، د دې سبب شوی وي چې خلکو ته یې له بازارونو معاصر مصنوعات ونه رسیږي. هغه مهال د دې غرنې سیمو اوسی دونکو تر ډیره خوراک او پوښاک په برخه کې له خپلو ځایي وسایلو په دودیز ډول کار اخیست. اوس که څه هم د نورستان تر لری لری سیمو تګ راتګ نسبتا اسانه شوی او خلک د کابل په شمول د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي، خو دوی کې ګڼو یې ځنی پخوانی دودونه لکه لوړیو جامې جوړول په یو ډول ساتلی. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو راته وویل د څارویو لوړیو او وزغنو د جامو جوړول ورته لنیکونو پاتې دي او غواړي دا دود او پالي. خو د څارویو وړیو او وجغنو نورستانیان په څه ډول دودیزی جامې جوړوي؟ د دې ولایت د وانتویګل ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالحکیم سجاد راته پاړه وویل
موږ ملداران چوپانان لګي په قیچی باندې دیونه دا وړې کمی هغه په یو پاک ټوټه کې راټولې دغه نورسته په صابون باندې دا هینځي زمونږ یو قسم تیر کمان غوندي چې موږ ورته ویران شوایو. هغه ویران شه باندې دا بیلې تار تار هغه نورسته غونډارې غوندي بیل 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 راټولې هغه نورسته یو یو غونډاره را اخلي. هغه یو قسم چې مونږ ورته چاتر وایو هغه چاتر باندې دا تار جوړي. ډیر نری جاکټ د پاره استعمالیږي، دغه نه لیک ډبل غونډی چین او هغه بیا اور د پاره استعمالي.
د سجاد په خبره چې په ژمي کې سړی د څاروي ول سرولو او خزي د پټي ول کارونو اوزګاری شوی وي، نو په ګډه په کورونو کې له برابرو کړو تارونو په کولونه چپنی کمیسونه څادرونه او نور شیان جوړوي. له وژغنو او وړیو د جامو جوړول یوازې په مرکزی نورستان کې دود نه دی، بلکې د ختیځ او لویدیز نورستان اوسیدونکو هم د ژمي پر مهال د یادو توکو په جوړولو بوخت وي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو صاحب داد همدرد وایي له وژغنو او وړیو د جامو جوړول ډیر ستونزمن دي، خو خلک اړ دي چې په واورو او یخنۍ کې د ځان ګرم ساتلو لپاره دغه لباسونه جوړ کړي. نورستانیان وایي له ډیرو کلونو دوی وړینې او د وژغنو جامې په کولونه چپنې او څادرونه جوړوي، خو اوس د دوی دودیز لباس د نورو ځایونو په نومونو یادیږي. د پارون قومي شورا غړي او د ولایتي شورا منشي مولوي زینت الله راته وویل
دغه خوله چې په خانه ده چې ترالي خوله ده زمونږ رواج کې دي، اوس هم دي چپن لرو ترتاګم درو اوس هم جوړي اوس هم موږ خپل دود نه پرېخه.
مولوي زینت الله وایي په دغه جامو کې د ګلونو جوړول لپاره شنه سره او نور رنگارنګ تارونه هم کارول کیږي. نورستانیان وایي په خوا ټولو خلکو همدا لوژغنو او وړیو جوړیدونکو جامې کارولې، خو توپیر په دې کې و چې د چابا مالداری او پانګ زیاته و هغه به د کال څو جوړه جامې کولې او څوک پچی کمزوري وو نو یو جوړه به ډیر وخت کوله. دوی له حکومت ګیله کوي چې تر اوسه یې د نورستانیانو د ملي لباس د ساتلو او ورته د ودې ورکول لپاره هیڅ نه دي کړي. دوی وایي که ورسره مرسته وشي له وړیو دودیز جامې په ښه بڼه په معاصرو ماشیني وسایلو جوړېدلی شي. چارواکي بیا وایي هڅې پیل کړي چې په نورستان کې لاسي صنایعو ته پراختیا ورکړي او بازار ورته پیدا کړي. د نورستان والی ویان محمد سعید مومند آزادی رادیو ته وویل
ولایتي ادارې په دې برخه کې د یو شمېر هغه انجوګانو سره خبرې کړي چې د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا او د تورته نورو پروګرامونو مختبیولو په برخه کې کار کوي ترڅو دا برخه نور هم غنی او پیاوړی کړي.
نورستانیان په داسې حال کې لوړی او وژغنو د جوړیدونکو شیانو بازار موندنې غوښتنه کوي چې هیواد ته ډېرې ټوکرونه او نور شیان له بهرنۍ هیوادونو واردېږي او هر کال په بدل کې په میلیونونو ډالر له افغانستان څخه وځي. خلک وایي که د هیواد دننه د ټوکرانو جوړولو فابریکې جوړې شي نو له یوې خوا به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بل لوري به بهر ته تلونکي پیسې هم کور کې پاتې شي.
دوستانو په دې سره ورسېدو د کابل په وخت سهار 8:30 یو ځل بیا د مهمو خبرونو سرچې. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی چې محمد حنیف اتمر پرون د شنبه په ورځ له اس جی شنکر سره پر ټلیفون خبرې کړې. څلور ملکی وګړي په غزنی کې د ماين په چاودنه کې وژل شوی دي. د قرباغ امنیه قومندان رمضان دیرک تیر ماښام از دیره جوتول چې د چاودنه پرون مزدیګر قرباغ ولسوالۍ ته نږدې په لایق کلی کې شوی ده. د جرمنی دفاع وزیر انګریت کارن بایر ویل حکومت خې غوړی هغه افغانان چې د افغانستان په جګړو کې په غوړی وخت کې له دیره جرمنی پوځیانو سره مرسته کړي او د مهاله ژوند خطر کې دی او منی. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی. د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د ژغورنې په مقصد د مذاکراتو دوهم پړاو دی. په پرونیو خبرو کې د امریکا پلاوی حاضر نه و ځکه تهران له واشنگټن سره مستقیمه خبرې رد کړې دي. د بنگلاديش په جنوب کې پر مظاهره چانو د پولیسو د ډزو په نتیجه کې لاشتلاجه 15 کسان وژل شوی او یو بل ټپي دی. د بنگلاديش د پولیسو یو چارواکي عزیز الاسلام پرون د اپریل په 18 نیټه ویل نشته هغه مال پیل سوی چې پولیسو د برښنا د وی فابریکې د موترزو کارګرانو پر ضد لوشکې بيون کې غاز څخه کار وخست. د چین په مرسته د دې جوړیدونکو نیمګړي فابریکې کارګرانو د خپل پاتې تنخواګانو غوښتنه کوله. او ډاکټرانو خبرداري ورکړي چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی ناوالني د زړه د سکتې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. ډاکټرانو د کرملین د دې منتقد سیاستوال د سمدستي علاج غوښتنه کړې او ویلي دي چې د نموړې صحي وضعیت په خرابېدو دی او هر شی به امکان لري چې د زړه سکته وکړي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ بیا لوستلی سي. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور د خبرونو په پاته برخه کې دوونیز پروګرامونه لرو. تان دې څنګه به ول ووري او پسې حقیقت څه دی.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجه واده ته ورختا وي.
ټینشن خزک زیات راچول چې دا خاص وسنګ خلاصوم څنګه نه خلاصوم.
په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري
د بیلابیل ستونزو نارامیو قرضداریو لامل ګرځيږي
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخنی ولای شي.
من هڅه ونجلې زنه غواړم د ما د ژوند ملګری دی. دغه مراسم کې د ژوند چې دای باید خوشاله وو سګي ورته هغه خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خواخه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکو عبدالرحمن غزوان د چواده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه، اوس یې مرګري او دوست بل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو، دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړم. خاص د کور خرچه مې کور کې اوس 15000 روپۍ د میاشتې خرچې، وړیو سره چای بوره دا چې وړي بس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژنه مخکې بس د اقتصادي نگاه نه وزن لیده، اوس مې چې خدای پاک دې زرا اقتصاد ښه کنه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کوو. بکوم ټینشن خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده مې کړی نو دی کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی، لک 15000 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن ګیر دا واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
موږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبور را پیدا کی، دی مجبور دی یا مسافری ورته وکي یا پور کی، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، د لامل کیږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي. د خاغلی عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. نه په داس حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو تخی. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي، د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستي کې، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستي رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېر شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چیرې دی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي اندازې زیات، یا مثلا تګدی مداغه مسائل چې یو څه خپګانونه رامسته کوي، یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي، یا بدی ټولو ته کالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي. دا سم که زداغه مسائل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه رواجونه مو ډیر کړی دي، سخت کړی مو دي، په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ور سره بلی لګیای د سختي په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ دی ونجلې زر نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې تزون چې دای باید خون تر نه وخت خوشاله وو سې ګورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دای دی ونه سې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دی خوند واخلي.
خانولي عادل وایي وسته په خوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پریک دی او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډیر زیات مصرف نه کوي، دوی دې پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونو رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل شوي دي، ځوانان کولی شي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا رو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغلان ښه کاج څوک سینون نه وي څوک یو دوه انشمن بل دوه شي بس ختم شي بچا دګان دی پیسې ده پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي ورې څوک په خیم بیا پنځه بوري په خی کې لاس منه وخه لري بیا پنځه منه راړي سي ارس بیا کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یواد څه واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کی او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کی. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بی ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډیر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي، بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورون کې هغه دوړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښوي چې واده ده، هغه وخت هم خوشاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم دی بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه.
بله، هیواد صاحب، دغه وضعیت چې دی عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر دپاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي، په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانانو ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کی هغه سي شروع کی په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کی.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده خولې زمونږ ډیر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سر زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي.
هیواد صاحب مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډیر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډیر ځوانان دا خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کیږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري. آینده لپاره هغې ته مهم دغه خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارفونه.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تربیه خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
روسل دی چې امریکا او ناتو له افغانستان څخه څه د پاسه څلور میاشتو کې بیل کوم قائد شرطه د خپل ځواکونو وستل اعلان کړل. د افغانستان د راتلونکي په اړه هم پښتنې راولای کړی. افغان حکومت د خپل ځواکونو پر مټ باور لري او دا خبره کوي چې دا وطن به تل ځلیږي لکه لمر پر شنه آسمان. خو که داسې وي بیا د هغو اندېښنو له څه ده چې د کورنۍ جګړې د پیل د وضعیت د خرابېدو او نویې ملزیزې ته د افغانستان د تلو تحلیل کوي. اصلی پختنه افغان ځواکونه به لکه د تیر تاریخ و پاشل شي له تیر سره دا ځل توپیر په څه کې دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې نن حقیقت څه دی خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر جنرال مجتبی پتنګ سره تر بحث لاندې نیسم. جنرال صاحب خر اغلاس ازادي رادیو ده.
ډیر مننه، ډیر خوشاله سلام.
نو زما لومړی پوښتنه جنرال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې د ټولو بهرنیو عسکر وتل د افغانستان لپاره خیر کشر؟
زه به یو لنډه تبصره پرې وکړم او له تبصرې وروسته به په دې باندې راشم چې آیا ګټه ده که تاوان دی. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې هیڅ خارجي ځواک یا ښکیلاګر دې لپاره افغانستان ته نه ده راغلی چې دا هېواد سیاسي، اقتصادي او فرهنګي له لارې نه په پښو ودري، بلکې هر ښکیلاګر په هر نوم او هر ادرس چې دې هېواد ته راغلی د خپلو سیاسي، اقتصادي، جنګي او ستراتیژیکو اهدافو په موخه راغلی ده. او خامخا دا ځواکونه د یو نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې زموږ دې هېواد ته راغلي دي چې زموږ زیرمې، شتمنۍ او عامدارۍ او خپل سیاسي او اقتصادي په موخو خاطر نړیوال ځواکونه خپلو منځونو کې په افغانستان کې ترخکر پخکر شي. دا د دوی اصلي راتګ افغانستان ته دی. دلته دومره ووایم واضح توګه چې په افغانستان کې نه اسلام په خطر کې ده، نه افغان په خطر کې ده، یوازې د نړۍ زبر ځواکونه منطقي او متحدانانو ګټې په خطر کې دي. دوی د مداخلې نه کوي، موږ خپل مابین کې خامخا سره جوړې وو. نو زه د دې لپاره وایم چې تاسو سوال د عسکرو وتل د امریکې له افغانستان نه خامخا تکتیکي بدلونونه به په سنګرونو کې راوړي. سنګرونه به تاوده شي، لاس به لاس به شي، کله به یو سنګر د یو په لاس کې، کله به بل سنګر د بل په لاس کې. اما په نتیجه کې به بیا هم هفته او دفع افغان مري، بل څوک نه مري، نه به امریکایي مري، نه به پنجابي مري، نه به ایرانی مري، د بل منطقې کوم عسکر مري، ولې افغانان به مري؟ افغانستان به داسې نه کېږي چې سقوط ته به مواجه کېږي. د سقوط امکانات یې کم لیدل کېږي، ولې د پاسه درې لکه پوځي عسکر په افغانستان کې وجود لري، اسلحه لري، تجهیزات لري. دا بدلون فقط دومره کولی شي چې جګړه توده وساتي، او دغه د جګړې توده ساتل هم د دنیا له سناریو نه ده بلکې په افغانستان کې تدقیق دواړه خوا بیا هم افغانان د منظره لاړ شي
جنرال صاحب بخنه غواړم حکومت دا ډاډ ورکړي چې هر څه مدیریت کوي هو به هو هغه ډول لکه ډاکټر صاحب نجیب الله د واکمنۍ پر مهال چې دا ډاډ ورکول کېده فکر کوي چې آیا تاریخ بیا د تکرارېدو په حال کې دی او کنه د هغه زمان او دا زمان توپیرونه لري در حال کې چې هغه مهال هم موږ یو قوي اردو او حتی د نن په پرتله ښه تجهیزات درلودل
زمان تر دې زمان سخت کې دوست د افغانستان ځواکونه ګرچې هلته هم په جنګ کې ښکېلو اوس هم ښکېلو هلته یوه تجربه وه دلته بله تجربه واخیستله هر جنګ موږ ته یوه تجربه راکوي نو دغه تجربه کولی شي چې د خپل اهدافو او د خپلو ستراتیژیکو پلانونو دپاره مطمئنه پروګرامونه جوړ کړي زه مطمئن یم چې هغه تجارب چې موږ د ډاکټر نجیب وخت نه درلودله اوس هغه خریدار دلته ډک کړو ډاکټر نجیب په وخت کې په داخله نظام ړنګ شو او موږ اوس مطمئنه شو موږ نظام له داخله ساتو په داخل کې ټول متحد خلک دي نظام ساتي دفاع به کوي او مشکل بل اساسي دلته ده چې هلته فقط څلوېښت مملکت دي چې نظام تر شا بره له هغې بغاوت کړی وجنګېدلو نظام نسکور کړ او اوس مقابل لوری معلوم ده چې دا خواته افغانان دي او اخواته افغانان دي ولې جګړه افغاني نه ده نو که چېرته چې د جګړې عامل وغواړي چا چې دا جګړه په موږ شروع کړې ده دواړو لوري کې عامل که وغواړي چې دا جګړه ختم کړي او سوله منځته راشي افغانستان به بل لور ته نه ځي او که څوک وغواړي چې د افغانستان له د جګړې نه ګټه پورته کړي او افغانستان د طبیعي لور ته بیایي هغه به خامخا افغانستان د طبیعي لور بیایي ولې سره لغه نه د افغانستان زعامت د افغانستان دولت د افغانستان سیاسي او نظامي شخصیتونه هوډمن دي چې د دې مهار کېدو په خاطر به هر نوې قربانۍ ته تیار وي هم صلح ته هم جنګ ته ولې زه مطمئن یم چې د افغانستان اسلامي دولت به صلح ته لاره هواره کړي دا چې اوس صلح ته چې دغه د باعزته صلح د افغانستان د خلکو دپاره د منلو سولوی او عادی افغانستان ټول خلق ومني او زه مطمئن یم چې مقابل لوری هم د دې توانمندي پیدا کوي او دغه حساس شرایط چې په افغانستان کې تیریږي له دې نه به یو څه پوره استنباط کوي او دغه جنګ به د پای تتېږي
شي. جنرال صاحب تاسې د افغانستان د دواړو جنګونو د تجربې مسله وکړه د هغې زمان په پرتله د نن زمان سره زموږ د ضعف او قوت ټکي څومره سره تشابه یا ورته والی لري او څومره سره توپیرونه لري؟
مشکل هلته و په هغه وخت کې چې پرتله یې کړو د ډاکټر نجیب په وخت کې خپله حکومت یا دولت د افغانستان د هغه وخت له مابینه وپاشلې ده یعنې مجاهدینو د دې توانمندي نه درلودله چې د افغانستان یا د ډاکټر نجیب حکومت ته سقوط ورکړي خپله نظامیانو یا خپله د دولت فراز کې چارواکي حزب چې په نوم دیموکراتیک خلق افغانستان و دوی سره متلاشي شول په دوو جناو تبدیل شول او مجاهدینو ته زمینه مساعده کړه هغه نه تنها چې حکومت سقوط ونه کړ بلکې مجاهدینو ته امانت او سلامت و اردو تسلیم کړل چې له پاره موږ هم مجاهدینو ونه شوای ساتلی دا نظام چې اوس به موږ دا ناخوالې نه درلودلې دا یوه تجربه او دلته بله تجربه چې مهمه ده دغه نظام له ابتدا نه تر اوسه پورې یعنې له عسکر نه بیا تر جنرال ټول جنګ له داسې چا نه جوړ شوی ده چې دېرش کاله څلوېښت کاله په دې مملکت کې جنګېدلی ده تجربه هم سیاسي تجربه لري او هم جنګي تجربه لري دوی به په هېڅ وجه خپل موضع بدون د یو سیاسي توافق نه چا ته خوشې نه کړي بدون له سیاسي توافق نه به حکومت خوشې نه کړي بدون د سیاسي توافق نه به چا سره معامله ونه کړي او سیاسي توافق ته د دې د رعایت وجود لري چې لاره هواره کړي د افغانستان خلک هم هغه پخواني خلک نه دي په تپه تیاره کې ثابت شوي وو او طالبان هم هغه پخواني خلک نه دي نو که دواړو خواړو کې ستر بدلون راغلی ده دغه ستر بدلون مثبته بدلون ده چې دوی کولی شي چې دواړه خواوې د میز شاته کښېني خپل اختلاف حل کړي
د وطن لپاره د افغانستان سلامتیا مهمه ده، هم طالب باید سلامتیا هم وساتي او هم دولت باید سلامتیا وساتي. د دې لپاره درېمه لاره انتخاب شي چې دا وطن سلامت وي.
جنرال صاحب، تاسی یو مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزیر و یو در امر لاندې مو یو سل او پنځو زره سربازان وو، څه فکر کوئ آیا د نظامی لارې نه بیا د طالبانو د بری احتمال شته؟
کوم عسکر چې په افغانستان کې دي ما د تصویر چې دا ټول دنګېدلي عسکر، یعنی د جنګ په واسطه یو افغان بل افغان ته نه تسلیمېږي هېڅ وجه باندې. دغه هم یو فرهنګي تاثیرات دي او بل جنګي تاثیرات دي چې دا د تسلیم کلمه د دواړو خوا باندې راځي. نه به طالب افغان عسکر ته تسلیم شي او نه به عسکر افغان عسکر طالب ته تسلیم شي. بهتره دا ده چې د سولې تر عنوان لاندې یو هر چا تر دې تر عنوان لاندې راځي په خپل مابینو کې دا مشکل حل کړي. نو دا فقط یوازې تلفات اضافه کوي، جنګ او عامل د دې جنګ قربانیان د افغانستان خاصي هو د افغانستان اردو یا پولیس ډېر ځواک لري، ښه توانمند ځواک لري که وجنګېږي مستقله پاتي خپله توانمندي ښودلی شي. ولې له بعده مرغه له بعده مرغه له بعده مرغه ولې دا جنګ دومره وکړي؟ ولې دواړه خوا د قدرت دپاره دا جنګ وغځوي؟ راځئ د قدرت څنګه نه یا د قدرت له جنون نه تېر شو، د دغه وطن د آبادۍ دپاره لاس په لاس کړو، دا خپل عسکر مونږ دلته وساتو، هغه طالب عسکر خپل هلته وساتو، له دې نه یو مضبوطه قوت جوړ کړو، یو څه اردو جوړ کړو چې د افغانستان داسې اردو وي، مجهز اردو وي، د دواړو خواوو د طالب او د اردو په مابین کې چې په سیمه کې تاری ونه لري، چې نور مونږ له بیروني تهدیداتو نه خلاص کړي.
دا یو مشهوره معقوله ده چې هر خطر یا د انګریزانو په اصطلاح ریسک دا یو چانس هم لري، د دې په خاطر باندې چې سړی مخکې ولاړ شي. څنګه ول هغه ګواښ چې هغه د تاوتریخوالي د زیاتېدو دی یا په اصطلاح نورې اندېښنې دي، دا په یو چانس بدل کو او ښه مخته ولاړ شو؟ یعنی اوسنی جوړ شوی فرصت خطر احساس نه شي، بلکې د یو لاسته راوړنې په توګه باندې حفظ شي او افغانستان نه د پر ځای د دې چې نظامي سقوط وکړي عسکري وپاشل شي، بلکې په خو دېږي او مخکې ولاړ شي.
تاسو فرمودا ډېر پر ځای ده که مونږ له دغه پرتک تبدیل کړو دغه کړنه چې وکولی شو په دغه پرتک کې خپله اردو ماګ سیمه ییز اردو جوړ کړو چې مونږ یې په منطقه کښې ونه لرو. ولې مونږ دواړه خوا جنګیالي دي، دواړه خوا توریالي دي، دواړه خوا ښه تجربه لري، دواړه خوا ښه تخنیک او تکتیک لري. که تاسو راټول شي اردو ونه پاشل شي، طالب ونه پاشل شي، د یو چتر نظام لاندې راستي، د یو رهبري نظام لاندې راستي او بل د پرمختګ کارونه مخکې لاړ شي، په اقتصادي سیاسي بیزو باندې کار وشي، افغانستان به په ډېر کم وخت کې صاحب د ښې اردو د ښې اقتصاد وي. دا یو فرصت ده او دې فرصت ته فقط مدیریت پکار ده چې دواړه خوا یو متحده مدیریت ولري او زړه یې په افغانستان وسوزېږي چې دا افغانستان باید څلوېښت کاله ضربه خوړلې ده. که یو کال د سوله کې که راټول شو، د دې څلوېښت کاله بربادي به دوی په دا یو کال سره حل.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر جنرال مجتبا پتنګ، له تاسې ډېره مننه.
هېره کوم، خوشحاله شوم، سلامت شوې، مننه.
مسلمان ما من ان کے دا قرآن ما دلوی اللہ بندہ ما من ان کے دا حغ ما دا خوری نا پیدا ما بچے زدہ ہوای ما
دا سمر قیمتی ما
او پیاؤں دو زخی ما او پیاؤں دو زخی او پیاؤں دو زخی ما او پیاؤں دو زخی شاند جبرائیل منم ضرور اسرائیل منم بلا اسرافیل منم قابیل منم قابیل منم لکر دا بابیل منم درہم رہم رہم دسوالی ماں آدم منم ہوا
دین منم قران منم دوستا واړه یاران منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم رزړو نه لبیک منم مین پټری بیخی ما زمون سکوم زکات منم قرآن منم مشکات منم زبور